قشابرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریواني بیا همدا شو ناموس مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه ده ځکه دا ضرورت ده وسلام په احترام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
قدر من اوریدونکو مخکې لدې چې 25 دقیقې بس پایل شي ستاسو پام دې لاندو خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخه نیسي چې د پیژندنې بایومتریک ازمیښتي نه یې ورکړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او وګړو د مرکز رئیس خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تېښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې درې واړه کسان په عام مزار کې هر یو په 9 دېرشو درو وهل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې یو مجرم په 10 کاله تنفیزي بند، بل په 2 کاله بند محکوم شوی او دریم یوازې په درو وهل شوی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګې کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15028 کسانو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړې د ټپیانو شمیر 1,906 ته لوړ شوی. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي آنلاین شول. په وروستیو 4 ورځو کې د ایران په شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګراد -20 درجو ته ټیټه شوه چې ورسره د ګاز کموالی هم ستونزې پیدا کړې.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او انجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیر جمعه دراوي په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نور میاشتو لپاره د ملګری ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوي په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 4 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تېره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارز په هغه غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې له لارې تعقیب سي. شغلی البارز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسئلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یو رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري خو دغه ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي، او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ وي چې اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
بله، ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو او ستاسو درنو میلمنو او همدارنګه ښاغلو او درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې شاید دومره ډیر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګې په لاس کې لري، هغه ډیر زیات دې ته لیواله نه دي چې له نړیوال ټولنې سره حتی اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی، خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثرا افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي، عام افغانان دي، دوی خپله په دوی باندې کوم هیڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چېرته نه ځي، او د دوی شتمنۍ هم که چېرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطېږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانان او افغانستان ده، په تاسف سره. البته
ډېر مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغ لاسته. تېره جمعه هسپانیا کې هم په یوه غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې، او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟ مختار صاحب، مهرباني. خبر و چې مختار صاحب، نړیوال جزایی محکمه په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شي چې د طالبانو لپاره یو فشار وي، او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي، خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي. بس،
ډېر مننه ښاغلی احمدزی. که دغه سی وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چاته رسیږي او ګټه چاته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلې، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، بل نورو ملکونو ته نه ځي، او که بعضې ملکونو ته لاړ هم شي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پریکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغانی ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو، تر اوسه پورې چې څومره هم دا پریکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د په حق لباندې په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل د یو کلي ده، او په یو کلي کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هېڅوک په هغه کلي کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي. داسې ولې نه درک کوي؟ زه فکر کوم چې دغه یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي، او که دا کار له ناپوهۍ کېږي، او که دا کار کې کوم بل څه نغښتې دي. نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسېږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډېره مننه ښاغلی مختار. له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمېنه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ دپاره غونډه جوړه سوې وه چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسي. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی سي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډېر مهم دی. اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثرا د افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولی. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي، هغه باید د یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په هکله، د افغانستان په هکله. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلي یعنی موږ تر څو تر کوم ځای پرې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټو جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اغلا کړي، په میلیونونه ډالر یې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همې خپل نظام محدود کړل، او همې نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل، او هم له بل اړخه د طالبانو نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د په درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته د اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوث ملت او اکثریت ژغې نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادي انساني شرعي اخلاقي فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نوې تشي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبان او د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولاړ دی. اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی. اسلام کې تور سپین نشته دی، ښځه حق د تعلیم لري. موږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له آدرس نه خبرې کی، هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هنداره نه دی، او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغیر راولي؟
لمړی سلامونه تاسو ته مختار صاحب ته او زموږ تاسو بل ملما احمدي صاحب ته او زموږ تاسو د رادیو اوریدونکو ته وروسته سلامه. د فکر نکوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج اوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو او موږ باید نړۍ شرایط ومنو، نه چې نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. نو زه هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دي د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ سره په دغه برخو کې مرسته وکړي، په هغې برخو کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې ولا نو نړی به دغه شرایط منلی وي، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې په ولس باندې، په بشر باندې دوی د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړی به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅکله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅکله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې را شي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه د نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسو وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسو چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره، که موږ تاسو وګورو ایران، که موږ تاسو وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هېوادونه خطا پاکستان خو په ځای پرېږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کاملا د دوی حمایت یې درلوده، هغوی هم
بله. امرخیل صاحب ستاسو آواز
هېوادونه چې
ستاسو آواز یو څه خراب سو، که چیرې ځای ته تغییر ورکړي ممکن نسم سی بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له آزادی رادیو نه اوري. په دې بحث کې را سره میلمانی دي د افغانستان د ستراتیژیک څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی او د چارو شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپلو مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولې دوی څه نه کوي یا څه نسي کولی؟
مننه. د فکر کوم چې دغه یو مشکل دلته موجود ده، چې ځینې مشران یا اکثریت د مشرانو، اکثریت د اتحادي کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ورسره کینی، ورسره خبرې کوي، د هغوی دریځونو ته چې متوجه سي واقعا سړی ډېر تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریځ ده، دا څومره ښه او کاملا د کومې خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان له زړه نه راوځي، د هغوی له خولې نه راوځي، د هغوی له خولو نه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي په عامه کې. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالسو کې دا خبره کیږي، اوس دغه د هغه بیانو ته که متوجه سوي هستی، د خلیل حقانی د فاتحې په ورځ باندې دا بیانونه چې وسوله، ګوره حتی د معاون د رئیس الوزرا چې خپله کبیر حاجي کبیر ده، مولوی کبیر، نو هغه دا وویل چې خلیل رحمان ډېرې تیزې خبرې وکړې، ډېرې زشتې خبرې وکړې، شروع یې د خبرو همده وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي، کله نه راوځي دغه خبره، اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده، ډېرې خبرې دي، او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دا وایي چې او دلته کیږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو خو ته خو خپله شیخ الحدیث یې ته خپله په دې باندې پوهېږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کېږي خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ما ته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده او که ته هم واجب ګڼې نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه غرقم وکړې له دې نه نور زه تا ته د ویلو څه نه لرم او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله دده د یو وزیر خبره ده چې کوي نو واقعاً دا خبرې کېږي. اما باندې مطبوعاتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي او کله د ځینو نه راوځي خو په عام محضر کې په طالب په مطبوعاتو کې دا خبرې واقعا نه کېږي چې خلک ورنه خبر سي.
ډېر مننه ښاغلی مختار. تاسو په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ غږ پورته کړی. طالبانو په لومړیو کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په دې باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري او تر هغه ځایه پرې چې موږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې موږ یو برباد افغانستان ولرو یو بې سواد افغانستان ولرو د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو یو افزاري منطقه واوسیږو دغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. لبل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی نه پیغمبر دی نه اولوالامر دی نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر او عظیم ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو. د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلی قدرت او عزل کړي او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهیږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي. اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره د خلکو سره خیانت دی او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي چې داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمنی دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان ته اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو سره لویه جرګه مطرح کړي او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې شي، قانون اساسي منځته راوړي او بلا قید او شرط
د انجونو د شوازی او پهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې حتی موږ 50 اسلامي ملکونه لرو اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو خصوصا د طالبانو مشرتابه د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه اوریدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا تتللي او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېره مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاسو په نظر کوم کارونه کولی شي؟
اوس مې شاله چې ښاغ اوري
اوس د تیر په نسبت سم دی،
زه خبره چې اوس خو سم دی. یعنی نړۍ خو ډېر څه کولی شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کومې مرستې حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي که نه، نو نړۍ دې ته مجبوره من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تېرو دېرشو څلوېښتو کلو کې نړیوالو خپلې بشري مرستې ترسره کړې دي، خو که ځینې داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرره کېږي، نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله همداره چې موږ تاسې ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. هغه د دل لپاره روان دي چې نړۍ د اوسني واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته، او د دوی د میلان مطابق دوی پر مخ دي. بلکې هغوی ګوري چې کچیرې دغه تعامل وجود نه لري، دلته ولسونه د ګواښ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسې ګورو چې نړیوال لکه مخکې هم چې کړي دي، موږ تاسې وکتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلقیانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو، د هغې نه وروسته بیا خلقیان قدرت ته راغله، او نړیوالو کس خصوصا لویدیځې نړۍ وکتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی پخپله د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او دا دی، او د هغې سوچم دی بیا کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا وکتل کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانل، فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نوره نړۍ پرېښوده، خصوصا لویدیځې نړۍ پرېښودله. بیا نتیجې څه شی شوله؟ موږ تاسې وکتل چې کمونستانو هم په خپلو منځونو کې یو بل ووژل، او بالاخره د داخلي مشرتابه حالت سره قمته شو. نو یعنی نړۍ مختلفې لارې لري. افغانستان خو ډېر یو کوچنی هېواد د نړۍ ډېر پرمخ تللی، زموږ تاسې هغه پرمختللي هېوادونه خو پرېږده، د پرمختګ په حالت کې هېواد هم یو ډېر فقیر او مسکین هېواد یو، او ډېر عاطفي پذیره په داسې یو ځای کې موقعیت لرو، او داسې ولس لرو چې همیشه موږ تاسې عاطفي پذیر یو. نو دغه عاطفي پذیري کولای شي چې نړۍ د دغه عاطفي پذیرۍ نه همیشه استفاده وشي کولای. دغه اوس زموږ تاسې ځینې ګاونډیان دي که د دغه ګاونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی، یو ناورین رامنځته کی، د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو به وګورئ چې په د کال بجریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي، او نه به دغه فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوو چې په 1400 دوالیا کلونه وروسته انتر دغه پورې بیا دغه حالت موږ تاسې د افغانانو کچ افغانستان بیا په کوم یو حالت. نو لکه مخکې چې مختار په نورو دوستانو په دې اړه باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسؤلیت دی چې دغه اوسنی حالت، یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به یو څه تغییر راشي، او د تغییر د راتللو سره سم به نړیوال له دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرامه شي، او خصوصا افغانستان وروسته د 5 یا 6 کلو کلونه وروسته به آرام یو ساو افریقا بعد مرګ موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داوود خان د شهادت نه وروسته موږ تاسو دغه سی رهبری پیدا نه شو کړل چې په دغه چې موقعیت کې لکه چې افغانستان آسی پذیره او هیواد دی چې په دغه چې موقعیت کې موږ تاسو دغه چې رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپلو مدنیاتو څخه د خپلو په اصطلاح لکه نور خلک چې د برق څخه له بده مرغه موږ تاسو نه فیصده ولس د برق نه لري، موږ تاسو نه فیصده ګاز لري، هغه څه چې زموږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو حد اقل د ګاونډ سیال لري او په دغه چې بدبخت حالت کې موږ تاسو قرار یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غواړي
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبرې وکړې. د بحث میلمانه و د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د چارو شنونکی عزیز احمدزی او بل شنونکی خان زمان امرخیل.